په پنشیر ولایت کې په یو طبي پیښه کې یو کلی ویجاړ شوی دی او په کې تر لسو د زیاتو کسانو د مړ کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. په بروکسل کې نن د ناټو د مشرانو غونډه تر ډیره پورې د افغانستان په تړاو پر مسلو راڅرخي. دوستانو ستړي مشي د ازادي راډیو په یوه بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. د افغانستان
لومړی د خبرونو سرټکی، د کندوز ځای چارواکي وایي د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د دشتي ارچي ولسوالۍ پر دوو کلیو ډلیزې حملې پیل کړې او نشتې تر نن سهار روانې وي. د پنجشیر ولایت په یو ولسوالۍ کې ځکه شویدلې او په دې پیښه کې لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی او د روسیې ولسمشر ویلي او د روسیې ولسمشر د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره کتلي دي. بشپړه خبرونه، د کندوز ځای چارواکي وایي د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د دشتي ارچي ولسوالۍ پر پولې مومن او قولق کلیو ډلیزې حملې پیل کړې او نشتې تر نن سهار روانې وي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل نوي افغان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د زیاته کړه دی وایي افغان امنیتي ځواکونو حمله پر شا تمبولې ده او جګړه پای ته رسېدلې. د دې حملې په نتیجه کې د حکومت 50 مخالفان وژل سوي او له بده مرغه 15 افغان امنیتي ځواکونه هم وژل سوي او ټپیان دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پنجشیر ولایت په جنج ولسوالۍ کې د مځکې شویدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه سوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي دي. د بیړنیو مرستو او ژغورونکو ټیم د هلیکوپتر په وسیله دغې سیمې ته لیږل سوی. د طبیعي پیښو د ملي ادارې ویاند عمر محمدي نن ویلي چې ژغورونکي ټیمونه په سیمه کې ورک او په خټو کې بند کسان لټوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر د اعلامیې له مخې ولسمشر چې اوس مهال په بروکسل کې دی له هغه ځایه امر کړی چې د پیښې قربانیانو ته باید مرسته ورسول سي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخیستې ده. د ناټو د 90 غړي هیوادونو او د هغو هیوادونو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري نن د افغانستان پر سولې، ثبات او د افغان ځواکونو د حمایت په اړه خبرې کوي. تر دې دمه د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اوکراین اعلان وکړ چې افغانستان ته به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 13 نور روزونکي ولیږي چې په دوی کې به ډاکټران او انجینران شامل وي. تر دې مخکې پرون د غونډې په لومړۍ ورځ د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي وو چې 440 نور سرتیري به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته ولیږي. د سولې په اړه تمه ده چې نن د غونډې په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غنی سره د ناټو مشران او د هغوی شریکان خبرې وکړي. په دې خبرو کې به تر ډیره د سولې پر هغه وړاندیز بحث وسه چې ولسمشر غنی د فبروري په 28 طالبانو ته کړی وو. د جرمني وزیر چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت دریځ لري وروسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې یو رد سوی افغان پناه غوښتونکي وروسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زور ستون کړای سو. د جرمني د حکومت مخالف ګوندونو د کورنیو چارو له وزیر هورست سیهوفر څخه غوښته چې له دې پیښې وروسته له خپلې دندې استعفا وکړي. درویشت کلن افغان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد سوې وه د سې شنبې په ورځ په کابل کې ځان وواژه. ده په جرمني کې 8 کاله تیر کړي وو خو د پناه غوښتنه یې رد سوې وه. دا پیښه وروسته له هغه سوي چې جرمني د جولای میاشتې په څلورمه نیټه 9 شپېته افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل. نن د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې د دې ائتلاف پر غړي هیوادونو یو ځل بیا انتقادونه وکړل. رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد سوي ویلي چې ترامپ د اروپا د سوداګرۍ او د ناټو غړي هیوادونو د دفاعي لګښتونو پر څرنګوالي انتقاد کړی. ترامپ د جولای میاشتې په 12مه نیټه وویل چې ناټو باید د 2015 کال پر ځای سمدستي د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاعي لګښت لپاره مصرف کړي. ترامپ تر دې مخکې ویلي وو چې ناټو دې په 2016 کال کې کړې ژمنې ترسره کړي چې ویلي وو تر 2024 کال پورې به د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرفوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره وکتل. د روسیې رسنیو د راپور له مخې ولایتین له پوتین سره د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې وکتل. دا کتنه په داسې حال کې ده چې ولایتي له روسیې سره د ایران د ستراتیژیکو اړیکو هرکلی کړی. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې په دغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د خامنهي د سلاکارانو د بورد رئیس علي اصغر فتحي سربنګولي او روسیې ته د ایران سفیر مهدي اسامي هم ګډون وکړ. ایران غواړي له روسیې سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي. د جولای په 11مه نیټه پوتین په کرملین کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم لیدلی وو. نتنیاهو په سوریه کې د ایران د حضور سخت مخالفت کړی وو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پایل شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه لري. له بروکسل نه په ژوندۍ بڼه حال درته وړاندې کوو. دا به هم واورئ چې د پنجشیر ولایت په یوه ولسوالۍ کې د مځکې ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي. هڅه به وکړو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او په دې اړه تازه حال درته وړاندې کړو. په کابل کې بیا د هلمند د سولې ولسی حرکت د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسوه او تر نامعلومې نیټې به د پاکستان سفارت مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو بیا هم ستړي مشي. لکه مخکې مو چې وویل، د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو د مشرانو غونډه پایل شوې ده. مخکې خبرونو کې مو هم له احمد شیبر سره چې زما همکار دی او د دغه غونډې د پوښښ لپاره د محل په بروکسل کې دی خبرې وکړي. بیا را سره په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې دغه د ناټو د مشرانو نننۍ غونډه پایل شوې ده او کنا، او کپل شوی نو په کوم موضوعاتو باندې خبرې پکې کیږي؟ څه جزئیات تازه در سره شته؟
ان صاحب مننه. د ناټو د مشرانو غونډه د افغانستان په اړه پیل شوې ده. غونډه روانه ده. ټاکل شوی و چې په دغو شیبو کې تقریبا یو 15 دقیقې مخکې لا غونډه پای ته ورسی او د غونډې وروستۍ اعلامیه هم خپره شي. خو په غونډه کې بحثونه زیات شوي دي او غونډې ادامه پیدا کړې ده. د دې غونډې ترڅنګ د افغانستان چارواکو د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره هم کتلي دي. هغوی د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی چې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې سوله ټینګه شي. او تر اوسه پورې ټاکل شوی و چې ځینې نور هیوادونه هم له افغانستان سره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د پوځیانو د زیاتېدو مرسته وکړي او ووایي چې نور پوځیان افغانستان ته استوي. شایي دغه بحثونه هم د غونډې د ننوي دا غونډې ته خبریالان نه ور پرېږدي. نو کله چې غونډه خلاصه شوه دوی به له خبریالانو سره معلومات شریک کړي. تر دې دمه یوازې اوکراین، بریتانیا او نتایج شوي راپورونه وایي چې استرالیا غواړي چې افغانستان ته نور ځواکونه واستوي.
تاسو مخکې ویل چې په ځینو مواردو کې د ناټو د مشرانو ترمنځ توافق شته دی، خو دغه سرمشریز چې یوازې د افغانستان نه بلکې په نورو نړیوالو مسلو هم پکې بحثونه شوي او کېږي، د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو خبره هم کېږي، په دې اړه راته ووایي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. د توافق په برخه کې یو ځل بیرته بیا په دې تایید وکړم، له 2000 تر 2020 کال پورې له افغان ځواکونو سره د مرستې ادامه، د غوث ناټر د ماموریت تقویه او همدارز افغانستان د سولې ملاتړ، دا هغه درې مهم ټکي دي د افغانستان په ارتباط چې د ناټو نوې وشتګړې هیوادونه او د غوث ناټر د ماموریت په چوکاټ کې چې کوم هیوادونه په افغانستان کې ځواکونه لري د هغوی مشان موافق دي سره په دغه درې سره مواردو کې. خو د ناټو دننه پرون هغه وخت اختلافات را برسېره شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي سره غونډه وکړه او د په جرمني، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادو سخت انتقاد وکړ چې ولې د ناټو دفاعي لګښت کې خپل برخه نه اخلي. ټرمپ وویل چې امریکا د خپل ناخالص عاید 4% کې برخه ناټو ته سپاري، جرمني چې ژمنه کړې وه 2% بور سپاري، هغه څه باندې 1% بور سپاري. خو نن دا اوس چې زه له تاسو سره خبره کوم، تقریبا نیم ساعت مخکې د امریکا ولسمشر خبري کانفرنس ته حاضر شو او دوی وویل چې کومه ناټو چې دوه ورځې مخکې وه اوس هغه ناټو نه ده، ناټو ډېر تغییر کړی ده. او ټرمپ وویل چې نورو هیوادونو له ناټو سره ژمنه وکړه چې 3 میلیارد ډالر به اضافي پیسې ورکوي، او ټرمپ دې ته ډېر خوشحالي څرګنده کړه. ویل چې ناټو اوس تر بل هر وخت پیاوړې ده، نو داسې ښکاري چې د ناټو دننه دغه اختلافات هم حل شوي دي.
ډیره زیاته مننه کوم احمد شیبر. دوستانو، د ازادي رادیو همکار احمد شیبر و چې له بروکسل څخه د ناټو د مشرانو د غونډې حال راکو. نن د ناټو د مشرانو د دویمې ورځې غونډه په افغانستان متمرکز ده او پیل شوې ده او د افغانستان په اړه بحثونه کیږي. موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له احمد شیبر سره په تماس کې یو دی نننې غونډې له نتایجو به هم تاسو خبر ساتو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پنشیر ولایت په یو سیمه کې د مزکی د خویدو په پیخه کې لکټر لګا دی، لس کسانو د مړکیدو او شاوخوا 300 کورونو د نړیدو ریپورتونه ورکړل شوی دی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال احمد حنایش را سلام د اوس له پنشیر په تماس کې دی. حنایش صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دقیقا دغه مزکی د خویدو یا سیلابونو سیمه کومه سیمه ده او د تاسو معلومات څه وایي چې په سیمه کې وضعیت اوس څنګه دی؟
جرابان سر زیام سلام رو اندکاوم او طول آزادی اردنون دوتا پا دی پیخه که ترموس و هلشوه ده چه سرچینو منابیو که مون سر خبره که دی پسینه که اوی وی ترموس سرول کسان لادرک ده چه احتمال زیاد پا که دی چه اوی مرشوه ده او دی خساراتو دکلا که دیر دیر دکه چه ده یو سیلاب غونډه نه ده، دا یو انفجار غونډه او به د لاندې د غرنۍ لاندې یو انفجار غونډه فوران لري او به او په دې خاطر ټولو لارو بندې او ټولو خدمات قطع شوی ده. په سیمه ییزو عملیاتیزو واکونو په مخ قطع شوی ده او وضعیت دومره وخیم دی چې خلک وایي چې بغوی په مرمرستو باندې ضرورت لري، اړتیا لري، ځکه چې د زخمیانو دپاره تو هیڅ تر اوسه کوم عملیات شوی نه ده چې انتقال شي. نو وضعیت په دې هکله وایي د سرچینو د مقامات چارواکو مسئله ایزو چارواکو یوه هڅه کوي چې د زخمیانو او هغه کسان چې تلفات درلوده په سیمه کې هغوی ته باید رسیدل لومړنۍ رسیدګي وکړي.
د ژغورنې عملیاتو ته که څه هم تاسو اشاره وکړله، موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې د ژغورنې ډلې دغلته استول شوي دي او هڅه کوي چې د هلیکوپټرو په وسیله باندې سیمې ته مرستې واستوي یا له سیمې زخمیان وباسي. په دې اړه چارواکي څه وایي چې رښتیا دغه ژغورونکي ډلې رسېدل دي که نه؟
دقیقا هغوی وایي چې اوس به په لاره دي، هغوی دغه ځواکونه چې هغوی را لګلې ده په لاره کې دي او هغوی انتظار لري چې دا عملیات ترسره شي او نتیجه پکې وي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. احمد حنایش په سیمه کې د ساده رادیو خبریالو چې د پنشیر د ولایت په یو سیمه کې د مځکی د خویدو او سیلابونو له کبله د تلفاتو او د غلطه د رامنځته شوي زیان حال راکوو. د ویل چې په سیمه کې لږ تر لږه 14 کسان ندرک دي چې ګمان کیږي مړه شوي به وي. د همدارنګه دا مو ویل چې دغه سیلابونه په داسې ډول سیلابونه دي لکه د مځکی دننه چې چاودنه شوي وي او لمځکې څخه اوبه راوتلي. د بیړنیو مرستو ټیمونه او ژغورونکي ډلې سیمې ته د رسیدو هڅه کوي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
دا هلمند د سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته رسولی او تر نامعلوم نیټه به د پاکستان سفارت په مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د دې حرکت غړي وایي د پاکستان ولس باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردي سم په کابل کې د دغه حرکت له غړو سره چې د روسیې سفارت څخه پاکستان سفارت ته تلل مل وو او دغه رپورټ یې چمتو کړی دی.
د هلمند ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسوه او دوی وزغواړي تر نامعلوم مودې پورې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکړي. دغه غړي چې دغه حرکت له غړو سره همداراز کابل خاریان هم دغه حرکت له غړو سره یو تعداد زیات شمیر کابل خاریان هم یو ځای شوي دي او دوی د پاکستان سفارت پر لور روان دي. دغه اعتراض کوونکو سره د ځوانانو موین کمال سادات هم یو ځای شوی دی.
زه د افغانستان د ځوانانو نه مغوښتنه دا دو چې دغه سولې کارون سره یو ځای شي تر څو هر کور کور ته کوڅه کوڅه ته موږ د سولې دغه پیغام ورسوو او د نړۍ هر هیواد ته موږ دغه پیغام ورسوو. هغه هیوادونه چې موږ سره مرستې کوي کومکونه کوي موږ هر کلی وي ته یو شل اوره دروشي، خو هغه خلک چې موږ ته تروریستونه لګي جنگونه کوي اینه موږ غوښتنه دادو چې دا دوستي ملګرتیا نه دو داسې ده نه کوي.
د هلمند ولسی حرکت له غړو سره یو ځای یو تعداد معلولین هم لیدل کیږي چې دوی هم د پاکستان سفارت پر لور روان دي. د دوی له وطن سره به خبرې وکړو.
نوم یې ګل رسول ده، ولایت لوګر د ولسوالۍ آدره.
ته چې یو مایوبه او دا اوس خپل بایسکل سره دی رواني، نو نورو خلکو ته د پیغام څه ده؟
نور خلکو مې دغه پیغام ده چې ورور ګل خدای ته نور ګوري قرآن ته ګوري چې دا وسلې ورور ګل په ځمکه کې دي او راشي د رسول تړون سره یو ځای شي.
و امر دل چې د هلمند د سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض نن پای ته ورسو او تر نه معلومې نیټې به د پاکستان سفارت مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته پرلت وهل ډېری اغېز لري او خلکو ته مهم پیغام رسوي. له دې ډلې ډاکټر کبیر رنجبر وایي چې له دې سره به په ملي او نړیواله سطح پر پاکستان فشارونو کې اضافه وشي. نسیم شفق په دې اړه له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د دې پرلت یا اعتراض د اغېزو په اړه پوښتلې.
لاریون ډېر له اهمیت ډک یو لاریونو کې چې هغه پایله چې موږ ته تمه لرو هغه به ونه لري. دې لپاره چې ترڅو چې پاکستان خپل سیاست ته تغیر ورنه کړي د افغانستان په اړه نو پدې کې نړیوال ټولنه هم پاتې راځي او د دې سولې لاریون هم کوم څه نشي کولای، مګر دا چې عامه ذهنیت باندې مثبت تاثیر ورېدی پدې کې هیڅ شک نشته او موږ ډېر زیاته مهمه ده او ډېر اهمیت لري چې په مجموع کې خلک یو موټی شي د دغه ناورین په مقابل کې.
رنجبر صاحب، تاسو ویل چې دا په عامه ذهنیت باندې تاثیر لري، آیا د پاکستان د سفارت مخې ته دغه سي پرلات او اعتراض د بو کولای شي یو ډول د پاکستان عامو خلکو ته دا انګیزه ورکړي چې ګوندې د پاکستان حکومت په تیر د پاکستان پوځیان د افغانستان په لانجه کې او په جنجال کې ښکیل دي او اصلي غړ پاکستان ده؟
دا په منطقي باندې تاثیر کوي، په نړۍ باندې تاثیر کوي، مخصوصا هلته هم تاسو عملا موږ د دې شاهد یاستو چې انتحاري حملات وسل پر ګوندونو باندې چوغي سمه موضع ګیري لري. د افغانستان د صلح او جنګ په اړوند د دې خوندوی دی چې خپل انتحاري حملات هم چې کیږي پر لوی ګوندونه باندې چې حکومت په لاس کې دی او هر ورځ غونډې کوي هلته هیڅ نوی انتحاري حملات نه کیږي. مګر هغه ګوندونه چې هغوی غواړي چې سوله او امنیت ټینګ راشي هلته انتحاري عملات کیږي. نو دغه لاریون دي موږ هم هلمندیانو زیاتین لرم چې هغه مثبت اغیزه ډیورن د کرښې اخوا هم په ګډو فرګنو باندې واردوي او هغوی هم دې ته تشویقوي یو موټی شي او خپل غږ چیکي. عملا هم دوی دا کار کوي. د پښتونخوا هغه لوی غورځنګ چې هلته اوس سر جي کړی دی د هغوی یو له شعارونو نه همدا دی چې افغانستان کې هغوی کراري غواړي او غواړي چې حکومت د پاکستان
بالې. او ډاکټر صاحب رنجبر د دې ترڅنګ تاسو یو څه اشاره درلوده د منطقې په سطحه په نړیواله سطحه هم داسې یو فکر رامنځته کړي چې پر پاکستان باید فشارونه ځکه زیات سي ځکه چې د افغانستان د کشالې او د مشکل او په افغانستان کې د جنگ د ګرم ساتلو یو ولایت هم د پاکستان دی.
یقینا اوس تقریبا یو اجماع مې سراغلی دی چې هیڅ وخت کې دغه شی هغه عامه نیتونه د نړۍ هم یو موټی نو لکه اوس یو موټی سی وی دی دغه حمزلی کمنګه تازه وساتو د غرزان د پاکستان په حکومت فشار به ډیر سی او مثبت تاثیرات به هم یقینا د نړیوال سطح کې مثبت دي.
کبیر رنجبر د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو څېړونکی او چې تاسو ورسره د ازادي رادیو د همکار نسیم شفق مرکه اوریده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان د خلکو د ملي جمع بنسټ او یو شمېر دیني عالمانو په افغانستان کې د جګړې ناروا بللو په تړاو د نړۍ د عالمانو له فتوا ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د خلکو د ملي جمع د بنسټ مشر وایي طالبان باید له رامنځته شوي فرصت نه استفاده وکړي او خلکو ته د مراجعې ترڅنګ له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته کښېني. له دې سره افغان دیني عالمان وایي د نړۍ د جاهدو علماو له فتوا وروسته اوس په افغانستان کې د جنګ لپاره هیڅ توجیه نه ده پاتې. یوسف خان زدراڼي په اړه رپورټ لري.
د افغانستان جنگ د ناروا ګڼلو په تړاو د اسلامي نړۍ د عالمانو تر پریکړې وروسته افغان علماو او د افغانستان د خلکو د ملي اجماع بنسټ د پنځشنبې په ورځ په یو غونډه کې لیادې پریکړې ملاتړ اعلان کړ. د دغې غونډې رئیس محمد ابراهیم الکوزی وایي د اسلامي نړۍ د علماو وروستۍ پریکړې د افغانستان خلک او حکومت سولې ته د رسېدو لپاره خوشبینه کړې دي. دی وایي طالبان باید له دې فرصت نه د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره ګټه واخلي.
خپل ولست تاسی مراجعه وکړي راستي بیلون افغانی سوله وکړي کښېنی په دې وطن کې موږ درو هر ولایت ته چې تاسی غواړي قومونه ستا ولسونه ستا علما ستا ځوانان ستا او ټول د دې لپاره لیواله دي چې په سوله کې حتی خپل د سر په قیمت باندې دغه ګام ته هرکلی وایي او درس یې ستاسو سره خبرې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جګړې په اړه په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ عالمانو انتحاري او چاودیدونکي حملې په کلکه وغندلې او ناروا یې وبللې او په افغانستان کې روانه جګړه یې د اسلام د ټولو اصولو او اساساتو خلاف وبلله. طالبانو بیا د اسلامي نړۍ له عالمانو غوښتي وو چې د دوی د جنگ په ضد فتوا ورنه کړي. په دغې غونډه کې د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو علماو برخه اخیستې وه خو د ایران علماو بیا له سعودي عربستان سره د خرابو اړیکو په خاطر ګډون نه و کړی. په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه په عربستان کې دا غونډه داسې وخت جوړه شوې وه چې د روان کال د روسیې په میاشت کې له 2000 نه ډېر افغان عالمانو هم په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان جګړه ناروا وګڼله. د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک تېره اونۍ په ولسي جرګه کې وویل چې دې ته په کتو افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پیلولو ته چمتو دی او دغه ډله باید خپل باصلاحیته پلاوی وټاکي. خو طالبانو بیا تر اوسه د سولې د عالي شورا دا بلنه نه ده منلې. د سولې د راوستلو په اړه په ملي او نړیواله کچه هڅې داسې وخت ډېرې شوې چې ولسمشر غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویلي وو حکومت یې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان دیني عالمان په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو له وروستې پرېکړې د هرکلي تر څنګ وایي اوس نو په افغانستان کې د جنګ دوام هیڅ شرعي توجیه نه لري. له ډلې یې محمد عمر شریفي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د خلکو د ملي اجماع د بنسټ غونډې ته وویل
مرجع فتوای عمومي جهان اسلام مصر است.
د اسلامي نړۍ د فتوا عمومي مرجع مصر دی او د مصر عالم مفتي اعظم دا فیصله صادره کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او هلته جنگ ناروا دی. ښاغلی شریفي وایي په افغانستان کې روان جنگ ته ډېره د بهرنیو لخوا سازمندهي کیږي چې قربانیان یې بې ګناه خلک دي. د ده په وینا په کم کې اختر کې درې ورځنی اوربند وښوده چې که د جنګ ښکېلې خواوې وغواړي کولی شي له یو بل سره په خبرو دې هیواد ته سوله راولي.
تاسو له پیغامونو
بلې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د سید محمد هلمندی دا پیغام د هلمند ولایت نه درته پرېږدم. موږ مشکل دا دی چې کله موږ افغاني یو سره تر ورچ تاسو موږ ته مېده کې نو هغه وایي چې موږ ته د افغاني میدان نشته او دا حکومت دی که مسخري د سوداګرۍ وزارت دی که مسخري. یعنې دا خو په دې حکومت باندې د حکومت خیال هم نه کوم. ولې په دې خاطر باندې چې کلدار وره د کلدارې میده ماته پیښېږ د افغاني د ټولو افغانو میده دي دواړه له سره پانې نه درکوي. ولې څه ستونزه ده؟ څه کیسه ده؟ هیله ده چې زما پیغام خپور شي او تر مسؤلو چارواکو پورې ورسوم. السلام
علیکم. ما د ننګرهار ولایت د شینوارو نه اړیکه نیولې او پیغام دا سب کوم چې دا زموږ شینوارو ولسوالۍ کې کوم کلینیک چې دی دغه داسې بې پروا ډاکتران دي. موږ نن ورغړي د شپې په 2 بجې باندې مې ماشوم ورغلی او دا هم داخل کړ داخلي پارچې را کړي او د مازیګر 2 بجې پورې د چای او ستنځه والې نه پاکړ کړي. ډاکتران په خپله مخه دي دوی ګانې روباټ باندې خرڅي او مریض پښتنه نشي. موږ ډېر غریب ولس دی چې دې داسې پښتنه نشي نه ډاکټر پښتنه کا او نه حکومت پښتنه کا نو دا به څه کار دی به دې چې ډېر ضرور پښتنه وشي او دې پښتنه ونه شي دا ورته ډېر بدبختۍ سره مخ دی.
څه ګریشه مګول خبره کوم زه دا طالبان توانی دا یو د وربن موکي څنګه شخوندې وکي کر مسلمانان په سم په اختر په آرام چیر کی صبر او رز بعد بیا تی څه صبر ته شو چې بیا ته په خلاص دا سکه خوران وو وشتل در به در مکر بیر کوم جنگونه واه سات شروع کی ته خدای او دې رز دې رسول او شر میږي دا ون سام دې لږه هم په بیا خدای دا شي مکه او جوړ وکي چې څنګه شي بغاره او نه دې دې دا وري نه بل دا وري نه بل دا چې غواړي اخر څه درې ورځې دا ملیان وړنه په مخ مچول مچول دلته وخت راسه دې پر اواړو له بیا کاتر څه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دې.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا مے د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکو کلی د نه هر کله کړي. نو موړي پرون شپه د ناتو د مشرانو لپاره په یو مخامنې کې دا مسایل یاد کړي دي. په اړه سفیر الله ستنګزه تفصیل لري.
د برتانیا او روسیې اړیکه په مارچ میاشت کې د برتانیا په سالزبری ښار کې په نوویچو غاز د پخوانی روسی جاسوس سرکی سکریپل او د هغه د لور یولیا ترمس مومیدو وروسته خراب شوې. خو بیا هم د برتانیا صدر اعظم تھریزا مے د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې هرکلی کړی. تھریزا مے پرون د ناټو د مشرانو لپاره په برسل کې د یوې ماښامنۍ پر مهال وویل چې د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو آزاد چینلونه د مقابلې د خطر د کنټرول لپاره اړین دي. په دې ترتیب تھریزا مے د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای 14 لیدنې پاړه یو هیله بخونکو ارزونه وړاندې کړې. ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ د جولای 14 یعنی څلور ورځې وروسته د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې سره ګوري. تھریزا مے ویلي په دې اړه قاطع دریز لرو چې روسیا په کومو مسایلو کې خپل چلند بدل کړي. هغې وویل که روسیا وغواړي زموږ د ګټو او ارزښتونو کمزوري کولو ته دوام ورکړي موږ یې په وړاندې قاطع درېږو. مے چې د ناټو په سرمشریزه کې حضور لري په داسې حال کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې هرکلی کړی چې د ناټو د سرمشریزې لومړۍ ورځ د امریکا او ناټو د نورو غړیو په خاصه توګه جرمني ترمنځ د تورونو پر ادو بدل تیره شوه. امریکا وایي اروپایي هیوادونه د ناټو دفاعي لګښتونه سم نه پرې کوي او باید د لګښتونو د پرې کولو لپاره خپله ونډه د کال له 200 کلونو څلور سلونو ته ورسوي. ناټو که څه هم په خپل منځ کې د ونډو په پرې کولو مخالفتونه لري، خو د روسیې په وړاندې لا په یوه خوله دي. د دې سازمان د سرمشریزي په پرونی بیان کې په روسیې انتقاد شوی او ویل شوي چې موږ به د یووالي، ګډو هدفونو او د جګړې د منصفانه ویش په اساس متحدانه عمل وکړو. ناټو همداراز د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له په رسمیت پیژندلو ډاډه وکړه. د ناټو سرمنشي ین ستلتنبرګ وویل ناټو روسیې ته روښانه پیغام ورکوي چې د کریمیا په څیر چلند به د ناټو له هیڅ یو غړي هیواد سره ونه شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
دوستانو خبرونه ترسیدلیو. وخت په افغانستان کې چلور نیمی بجی شوی د مازیګر. ملالی بشیر په استودیو کې دا یو ار بیا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د کندوز ځای چارواکي وای د حکومت وسلوالو مخالفانو چې تیر ماښام یې د دشتي ارچیو لسوالی پر پولی مومم او قلق کلیو ډلایز حمله پیل کړې وي. اوس دغه حمله د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې پر شا تمبول سوي او جګړه پای ته رسیدلې ده. د پنچیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مځکې شوېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه سوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي دي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د کورنیو چارو وزیر ویس پرمک او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دغه غونډه کې ګډون کوي. د جرمنی یو وزیر چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت درید لري، وروسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې یو رد سوی افغان پناه غوښتونکي وروسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زوره ستون کړای سو. نن د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې د دې ائتلاف پر غړي هوادونو یو ځل بیا انتقادونه وکړل. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره په مسکو کې کتلي دي.
او سم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنی هنداره.
د زونونو ترمنځ د غازی امان الله خان د 500 ورځو سیالیو په دویمه ورځ سپینغر، بست او بندامیر امو ته ماتې ورکړه. دا په پیل شوو سیالیو کې د سپینغر لوبډلې دویمه پرله پسې بریا وه او له دې وړاندې دغې لوبډلې له مس عینک څخه هم لوبه ګټلې وه. د شپږو زونونو ترمنځ یو ورځنۍ دا سیالۍ د جولای د میاشتې په لسمه نیټه پیل شوې دي. د دغو سیالیو په لړ کې نن هیڅ کومه سیالۍ نه ترسره کیږي، خو ټاکل شوي چې سبا په کابل نړیوال لوبغالي کې د کابل او بندامیر او په خوست کې د بست او مس عینک ترمنځ سیالۍ ترسره شي. افغانستان کې استقلال د غوره لیگ سیالیو ترڅنګ د کلبونو د اتلولۍ فوټبال سیالۍ هم ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون د ویان رسال شمس امینی نن ازادي راډیو ته ویل د کلبونو د اتلولۍ لپاره دا وخت د هیواد په ټولو زونونو کې د کلبونو ترمنځ د مقدماتي سیالیو لړۍ پیل شوې ده. دوی ویل دغه سیالیو به د زون په کچه غوره کلبونه مشخص چې بیا به په کابل کې د یو بل پر وړاندې د اتلولۍ سیالۍ ترسره کړي. د دغو سیالیو مهال ویش او د ترسره کېدو وروستۍ نیټه لا نه ده معلومه. د فوټبال د نړیوال جام د وروستۍ سیالۍ څخه مخکې بلجیم او انګلستان د دریم مقام لپاره سیالۍ ترسره کوي. دوی چې د نیمه پایلو به سیالۍ بایللې ټاکل شوې ده، دغه مقام لپاره د شنبه په ورځ له یو بل سره مخ شي. په نیمه پایلو به کې انګلستان له کرواشیا او بلجیم له فرانسې لوبه بایللې وه. له دې وروسته د یک شنبه په ورځ د کرواشیا او فرانسې ترمنځ د 2013 فوټبال د نړیوال جام پایلو به ترسره کیږي.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تر ویلند خبرتیا ورسته کور کلی 19 پروګرام او همدارنګ د ماشومان لپاره د ازادي رادیو د ځنګړو پروګرامونو لړۍ او پروګرام خبري کې
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په خوانځیو کې له نورو شیانو سره سره یو څه چې ډیر زیات مهم دي، هغه زده کوونکو ته د سیهي او بوشتون او د رفعجات لپاره د تشنابونو شتون دی. خو له بده مرغه په ځینو خوانځیو کې دا سهولتونه زده کوونکو ته نشته. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د سیهي او بو په برخه کې ستر سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. ډاکټر صاحب، په پایل کې به درته وایي چې اوس مهال په ښوونځیو کې سی او ب په کوم وضعیت کې دي؟
ما په دې تیر یو دوه میاشتو کې یو پنځه ولایتونو کې ښوونځي وکتل، د کابل په شمول پروان، ننګرهار، بامیان او هرات کې. مجموعي تصویر ښه تصویر نه ده، نه یوازې د اوبو په برخه کې بلکې د تشنابونو او د حفظ الصحې په برخه کې هم. اوبه د څښلو په ځینو مکتبونو کې شته، ولې د ذخیرو شکل فرق کوي. ځینو ځایونو کې ښې مسونه ذخیرې دي د اوبو، یا ټانکۍ دي. په ځینو ځایونو کې هغه ذخیرې ټانکۍ ښې مسونه نه دي، یا د ځمکې پر مخ باندې دي. داسې مکتبونه هم وسې د ویالې اوبه یې شاګردانو ته په واټر پمپ باندې راکش کولې، بېرته په ذخیره کې اچولې، شاګردانو لغلې څښل. او د تشنابونو وضعیت په دې خاطر خراب ده چې یو خو د تشنابونو شمېر کم ده، یعنی د شاګردانو لپاره مثلا په یو مکتب کې چې درې زره یا څلور زره شاګردان دي، شپږ یا اوه یا اته تشنابونه دي، هغه د پنځلس دقیقې تفریح که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، په دې پنځلس دقیقو تفریح کې ټول شاګردان ترې استفاده نشي کولی. د همدې له امله کله چې شاګردان ترې استفاده نشي کولی، نو بیا د مکتب په صحن کې په داسې ځایونو کې چې هغه لږ ګوښي اوسېږي، دوی خپل معذرت رفع کوي. او د همدې له وجې نه بیا د محیط د مکتب هم
چټلېږي. کله چې حضرت وایي کله چې سیهي اوب په یو ښوونځي کې ونه اوسي، تشنابونو ستونزه تاسې یاده کړه چې هلته تر ټولو لویه ستونزه تشنابونو ده. دغه به زده کوونکي له کومو مشکلاتو سره مخ کړي؟
اول خو د ځینو زده کوونکو لپاره کېدای شي دا اوسېږي چې دوی زیات علاقه مندي باندې مکتب ته راغلی نشي. دویم دا چې د زده کوونکو صحت هم په خطر کې اچوي، نه یوازې زده کوونکي بلکې د مکتب کارکوونکي، حتی د جامعې اوسېدونکي. ځکه کله چې د مکتب ساحه چټله شي، بیا خو د لمر په واسطه باندې د مواد غایطه بیرته وچیږي، او دا بیرته په خاورو سره ګډیږي. او چې کله باد وهي، نو دا په هغه اوبو زیرمه کې چې هغه سرخلاصي اوسېږي، لکه ساګانې یا سکاریزونه یا ځینې نور ځایونه چې هغه ځینې خلک استفاده کوي، خو سرخلاصی دی، هغه سره گدیگی او واقعات اسهال او د سینه و بغل نور امراض تسالی امراض دی، دغه واقعات ډیر زیاتی دی خلکو تر منځ، خصوصا د اطفال تر منځ.
ولی تر اوسه پورې په خوانځیو کې، په ځینو خوانځیو کې البته وي، دغه مشکل نه دل سوی سره لدی چې په دې وروستیو کلونو کې ډیر امراض دي سوی له خوانځیو سره کسان ورغلي خوانځي لیدلی دي. بیا هم د ستونزې ولې موجود دي؟
څو موضوعات دی. یو خدای ته ځینو خوانځیو ته حتی هم د تشنابونه او خدای او بو حفظ الصحه سہولتونه جوړ سیم دي، دغه نه خاص ساتنه نه ده سوی، یا حفظ مراقبت سم نه ده سوی. او دته د ښوونځیو مدیرانو او نورو چارواکو صحیح توجه نه ده کړی.
تاسو د پوهنې په وزارت کې بیا دا مسله مونږ نه بررسی کړی، لغه مدیر سره په تماس کې نه یاست، ولې دغه شیان چې جوړیږي بیرته خرابیږي؟
دا خو ستنه مونږ پوښتنه وکړه، وای خو دا جوړیږي بل خو ماشومان بیرته خرابوي، ولې باید دا حس مسؤلیت د مدیرانو ترمنځ پر پیدا شي، او همچنان د زده کوونکو ترمنځ هم دا پیدا شي چې دغه تشناب ته جوړ سوی د مونږ لپاره جوړ سوی، او کچیر په یو کم شي باندې بیرته دوباره ترمیم کیږي، او خلفاکی خراب سوی، یا مثلا دروازه خراب سوی، دغه جوړول پلک شي باندې تر سره کیږي، باید هغه ته توجه وسی. که خپل مدیر نشي کولای چې د جامعې کومک راو غوړي، ځکه د جامعې کې ډیر د خلک خیرخوا خلک ستاسو هغه غوړي له خوندې سره کومک وکي. یوازې ضرورت دی ته سه او د خوندې او د جامعې کومه شورا سره ګډه شولا، په دې شوراګانو کې د موضوعاتو په اړه باندې خبري وسی، او خلکو ته وویل چې په دې برخه کې مونږ تاسو کومک ته ضرورت لرو.
یو خپل د خوندې مدیران کوم مسول کسان چې حالت دی، په دې کې مسولیت لري چې باید د شین ساتنه وکا. د زکونکو کورنۍ ته تکول پکار دي، دوی خپل بچو ته څو وی، یعنی کوی دوی سره کم تربیه کړی چې دا کوم شایته ورانه دالي په خپل زیان ده.